got theorized of inheritance among Pukhtun women. Zafi ka hawale se rama karega. Jab Pukhtani khuyan di thi agota da gui haq pa jahidat ki milazi gino da sangkate no me da ta.
Ya wawridun ki telefon kade?
Mzade la sentorai da kwar mi jan se tasfili ali zayna. Milmane na me da ta puste la ka zudo ku ma chira na ka yi hai adai. Idwonu se konu turman da yini se paafte dustur dudunu ki se paafte.
Hindwan ho kam ki da butmat da butan نو چې کوم عبادتونه کوي کنه او سکه چې دینو دا خو ګورو نانک نه راغلي دي دا کې مختلف قومونه بیا یو ځای شوي دي دا د هندو نه راوته یو هغه د فرقه ده یا سکه ورته موږ ویلی شو او دې چې دي د پوانس اف ګارد باندې بلیف ساتي خدای پاک یو دې زموږ په شان دي دین په دی باندې یقین ساتي او د دې زیات چې کوم مسمونه دي یا د دې عقاید چې دي نو هغه د اسلام سره دی چې دي ځکه چې د دې چې کوم دا روحاني پیشوا او ګورو نانک صاحب هغه د مسلمانانو نه باقاعده تعلیم اسلامی راوڑی حلال حلال کنسپٹ چکم دے دی گناہوں نہ لری پاتے کے دلیا دا سے دی کنسپٹ چھی دی مطلب گرو نانک نہ مخ کے بیا رستو بیا چکم کمرو راتل دی بیا مختلف دغی تیر شوی دی گرو تیر شوی دی تقریبا 8 گرو دی تیر شوی دی نو ہر گرو بیا خپل خپل حوالے سرا دی پم دی بلیف کی کمے دی شے کرے دی او بیا اخر کی دی گرو گرن صاحب ورتے وچ اگم دی ہولی بک تے اگ بیا جو کڑے وہ گرو ارجن راج پال او بیا اگے نہ پس بس دی وی کی نور گدا نشی نشتا او بس دا گم گلا لاسٹ اگ دے دا گرو گرن صاحب دی بانی دا مول تول ہر سب دی نا اخری او ہندوان جی دی اگے خو بوتان بانی دا دی فکری فوکس پر بوتان دی دا دی خدایان ہم
خدایان دی خیر کے بتا سن تا پو سکو چھ ٹولو اور دن کو لپارا بس تا سس پیغام وی
سب خپل خویان دو تا پیغام ور کوما چھ اگے کوشش تی کی ہر عمر ہر حصے چې دا هغه د علم حاصلول د پاره دا نه چې زمانه عمر تیر شو زمانه تیر شو نو هغه کا وعده مې شي هر څو شي چې د سټوډنټس کور ما ډېر داسې موټیویټ کړی دي چې ای رال له ماشا الله او یو د ګیان خپل راوستي نو د خپل خیان دوی ته دا هغه دی چې هغه دی راوځي خپل سبق چې دی هغه دی پوره کی خپل روح ته او نورو او ریدونکو ته دا هغه دی چې هغه دی کوشش وکړي چې هغه خپل لون ته خپل خیان دوی ته هغه تعلیم یافته کی هغه ته د علم د زیور ور زکه چې دا د اخی د پاره هم او دا راتلونکي نسل د پاره هم دا یو ډیر عظیمه تحفه ده تاسو کې چاډا ور کولای شي
ډیر ډیر مهرباني ناهید ساسو سره خبرو ډیر خوند کو
ثانک یو سو مچ منی ها تمه طرف نه ټول اوریدونکو ته او تاسو ته خوشاله او آباد شي
تاسو په سروې پروګرام کې نن له ناهید حسین سره خبرې اورېدلې موږ امید کوو چې دا پروګرام به تاسو خوښ شوی وي دغه شان په راتلونکو نورو هفتو کې به نورې میلمنې راځي د هغوی سره به دای د ژوند او تجربو په حواله خبرې کوو تر هغې د ځان خیال ساتئ د الله په امان
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره سروې خبرونه مو اوریدله اوس وخت شوې دي د یوې بلې اونیسې خبرونې جمهوریت دا خبرونه زم همکار پامیر ساحل جوړ کړی دا راځي چې ورته وښو شو
آیا پښتانه په خپل مزاج کې سخت دری زدي او کڅنګه آیا په قبایلی سیمو کې د ترهګرۍ پر ضد جګړه د پښتنو پر ضد ده آیا ځانمرګي بریدونه او وسلوالي رښتیا هم د بی پیلوټ الوتکو د حملو پر ضد غبرګون دی او کڅنګه همداراز په پښتونولۍ کې د بدل اخیستو تصور په قبایلی سیمو او پښتونخوا کې د سختدریزۍ او ناامنۍ لامل دی کنه د دې نور وجوهات دي د سختدریزۍ فکر او ناامنۍ د پښتنو پر ټولنه څه اثر لري دا او نورې پښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړل دي تاسو ته ښه راغلاست وایو له مشال راډیو سره اوسئ
جمهوریت
اوردونکو د پاکستان په رسنیو کې او د هغه هیواد ځینې سیاستوالانو پوهان او بیا په نړیواله توګه ځینې شنون کې داسې تصور ورکوي چې په قبایلي سیمو کې د سخت دریځۍ تر شا پښتانه ولاړ دي د بیلګې په توګه د پاکستان پخوانی ولسمشر پرویز مشرف یو ځل ویلي ول چې ټول طالبان پښتانه دي خو ټول پښتانه طالبان نه دي همداراز د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په بیا بیا ویلي دي چې په قبایلي سیمو کې د بی پیلوټ الوتکو حملې په پاکستان کې د وسلوالو او ځانمرګو بریدونو لامل دي دا هم ویل کېږي چې په سوات کې د انصاف سم نظام نشتون له کبله هلته د تحریک نفاذ شریعت محمدی په نوم غورځنګ پیل شو چې بیا وروسته په سوات کې پر وسلواله مبارزه بدل شو په بل معنا په پاکستان کې ناامنی او د سخت دریځ وسلوالو فعالیتونه د پښتنو لخوا یو ډول رد عمل یا غبرګون دی. په نننۍ خبرونه کې موږ د پښتنو د ټولنې او کلتور یا ثقافت په تناظر کې دا موضوع څېړو. په پېښور کې د پښتونخوا ولسي تحریک مشر او سیاستوال ډاکټر سید عالم مسعود وایي د قبایلي سیمو پښتنو هیڅکله د جنگ لپاره جرګې نه دي کړې.
موږ به د دې انفرادي جاج واخلو، مثلا وزیرستان، بیا سوات، یا باجوړ، یا خیبر ایجنسی، یا نور قبایلی سیمه. په وزیرستان کې کله هم طالبانو په خپل غان دی ویلي چې ګنی دلته په موږ باندې چا ظلم کړی دی، په موږ د هغې د وجې نه راپاسېدلی. چېرته هم د قبایلي یوې ایجنسی هم ولس او جرګې د جنگ په حق کې یره جنگ دی پارا جرګنه نه کړي، بلکې د سولې د پارا جرګې شوې دي.
ډاکټر مسعود وایي کچېری دا خبره سم وي چې پر قبایلی پښتنو ظلم کېده نو هغوی وسله راواخیسته، نو بیا ازبک، چچن او نور وسلوال ولې د پښتنو سیمو ته ولاړل؟
کمنګ دا وګڼو چې دغه سوال ټیکم وي، نو بیا د دا جواب څوک راکړي چې آیا په وزیرستان یا قبایلی سیمو کې دا ظلم دومره زیاتو چې ازبک هم رال، تاجک هم رال، عرب هم رال، پنجابي هم راغی، چچن هم راغی، د سینکیانګ والا هم رال، د افریقي والا هم رال، یورپ هم راغی، جرمني هم راغی، دا څنګه ظلم وو؟ دا څنګه ظلم وو چې په دې کې شیخ مقامی په قبایلو منځنی پښتونخوا او د دې بدل د افغانستان نه اخلي، د دې بدل د امریکای نه اخلي، د دې بدل د پاکستان نه اخلي.
په پېښور کې د سیاسي چارو پوه او د سخت دریځ او ترهګرۍ د عواملو څېړونکی ډاکټر خادم حسین وایي اصلا داسې وشول چې د پښتنو کلتور، مذهب او سیاسي فکر له پامه وغورځول شو او د دوی د ټولنې یو تشخص په مصنوعي توګه جوړ کړل شو.
د پښتنو په حواله کې تاسو وګورئ نو د افغانستان او د هند یا د وسطي ایشیا او د هند ترمنځ یا د سویلي ایشیا ترمنځ اول د برتانیې د سامراج کوم دور او د هغې وروسته بیا د پاکستان په حواله کوم دور، نو د مذهب په بنیاد استعمالول، د غیرت په بنیاد استعمالول او د پښتنو له داسې قسمه تشریح کول چې په هغې کې بدل اخیستل، هغې کې په زور مسلې حل کول، هغې کې د جنگ په زیر مسلې حل کول، دا قسمه تصور په کتابونو کې، په تعلیمي نظام کې، په میډیا کې خور کړی شو. چې کله داسې د حواله تشخص جوړ کړی شو، بیا خور کړی شي، نو یو څو مرحله داسې عمره شي د کوم کام باره کې چې دغه تشخص جوړ کړی شوی، ترشلې شوی، خور کړی شوی وي، د هغې سي ایسه په خپل هم دغه ومني، یا داسې تصور کې شاید چې هغه دغه شان دي.
دا تصور چې په پاکستان کې ځانمرګي بریدونه د امریکایي بي پيلوټه الوتکو تر حملو وروسته پیل شول، تر کومه بریده سم دی؟ د بیلګې په توګه په امریکا کې د مذهبي او ټولنیزو چارو څېړونکو او د پونتون استاد ډاکټر اکبر اس احمد په خپل یو کتاب کې لیکلي، په قبایلی سیمو کې د ډرون بریدونه له کبله قبایلی پښتانه د بدل اخیستو په مخه سخت دریځ شوي دي. ډاکټر خادم حسین وایي د پاکستان د ریاست په مداخله او د سخت دریځۍ د مفکورې له خپرولو سره یو ډول وسلوال تحریک پیل شو او دا تحریک تر ډرون بریدونو مخکې پیل شوی و.
یو حقیقت خدا دی چې د ډرون حمله نه ډیر مخکې، یا د امریکای یا د ناټو ځواکونو افغانستان ته راتلو نه ډیر مخکې، دلته یو عمل شروع شوی و. او یو عمل خو هغه چې کوم تبه افغان جهاد ویل، خو د هغې نه وروسته د نوي پلسیزه کې چې کوم دلته عمل شروع شو، هغې کې په پاکستان، افغانستان، هند او د سیمې په نورو ملکونو کې، په خصوصا پاکستان کې، داسې قسمه ګوندونه روچت شوه چې هغې په وسطي ایشیا او غیر چاپیره علاقو باندې، منطقو باندې د قبضې کولو خواهش لره. او هغې دپاره یې داسې قسمه خلک به هر حال تیار کړي وو، تیارولې چې هغه د ځان وژنې کې بریدونو په شکل کې موجود و، او هغه د سماج کې د یرو خورولو او د کلتوري ځای اخیستو په شکل کې هم هغې خپله مفکوره خوروله، او دغه شان یو فوجي طاقت هم اصلولو. نیټو ځواکونو راتلو نه ډېر مخکې او د ډرون نه ډېر مخکې په 1998 کې په اورګزو کې پوره یو قسمه خلافت جوړ کړی شو، او اغلته د سنگسار سزام اورول شو. دغه شان په مختلفو د افغانستان کې دننه او پاکستان کې دننه په مختلفو شکلونو کې ځانوجون کې بریدونه په هغه وخت کې شو.
همدارس ډاکټر خادم حسین دا هم وایي چې د ډرون بریدونو په خبرګون کې د وسلوالۍ خبرېدل د پښتنو د ټولنې کار نه دی، بلکې د نړۍ په هر ګوټ کې چې بې ګناه کس وژل کیږي نو په انفرادي توګه خبرګون خودل کیږي.
تر ورکوټ هدا پورې د تاسو خبره کول شي چې کوم ځای کې د ډرون گزار شوی دی، نو هغه ظاهره خبره ده چې اغل تکم خلک یا انتهاګر اوسېده، یا دی غلطانه ورته جاسوسي نظام صحیح معلومات نه دی ورکړي، او اغل ته انتهاګر کنه اوسېده، او په غلطه یو گزار شوی دی، نو دا هغه رد عمل خو به هر حال یو انساني فعل دی، او دا په جرمني کې هم کېدی شي، او دا په فرانس کې هم کېدی شي، او دا په چک ریپبلک کې هم کېدی شي، او دا په امریکا کې هم کېدی شي. هغه رد عمل به هر حال موجود دی، او هغه رد عمل دا یو عمومی دی اصول په شکل کې قتل ما تنخ کاری چې دا د پښتنو د سماج د پیژندنې یو ثبوت کېدی شي. تاسو چې کلم سروې وکړئ، که تاسو هغه وخت کې سروې وکړې وي کله چې د 1901 کې دا نافذ شو، یا د غین رستو لس کاله، یا د غین رستو شل کاله، یا د غین رستو دیش کاله، یا اوس که تاسو سروې وکړئ په ټولو سروې گانو کې به تاسو ته معلومه شي چې بهرحال پښتنو فاټنو غوښته، او د فاټي مقاصد چې سوو او ستې اصلول غوښته په هغې خو اوس باقاعده کتابونه لیکلي شوي دي. زما خیال دا دی چې داسې قسمه خبره کول چې دا د انتهاګرۍ په ضد جنګ پښتنو سره جنګ دی، یا د ډرون د حملو ردعمل ځانوجون کې حملوال پیدا کوي، ما ته نه ښکاري چې دا دی حقیقت سره موافقت لري.
ډاکټر سید عالم مسعود وایي دا خبره بالکل ناسمه ده چې سغدریزي او وسلوال فعالیتونه د پښتنو د ملت پالنې ښکارندوی کوي. دا وایي د سغدریزي مفکوره تر یو څو کسانو محدوده ده، چې په کې د القاعده او نورو هیوادونو کسان هم شامل دي، او دا چې دا د پاکستان د ناسمو بهرنیو پالیسو نتیجه ده.
ټول دا وایي چې موږ غزا کوو، اسلام راولو، په ټول جهان یې راولو، او موږ عالمی ایجنډا لرو، او عالمی ایجنډا لرونکي خلک چې کوم دا د القاعده نه متاثر وو، د القاعده سره بیا اړیکې لرونکي شینه به نورمو. مثلا په دې کې د پاکستان ستراتیژیک ډیپ پالیسی چې موږ په افغانستان کې یو فوجي جوړیت لرل غواړو، د پاکستان ملا نریرا دا که په هندوستان باندې F-16 جهاز بمباری کوي، نو په دلی نه چې واپس کیږي نو د ملا نریرا نیخ د پاکستان نوزي. نو دته په کاوند کې یو داسې ملک پکار دی چې الته دا جهاز کینی، پیټرول واچي، پایلټ یې آرام وکړي، اورګنه پس بیا تازه شو، بیا په هندستان مملو کې داسې یو ملک ورته پکارو دي ته وي ستراتیژي ډاکټر پالیسی.
ډاکټر خادم حسین وایي د سغدریزې مفکورې خو پښتنو ته هیڅ ګټه نه درسولې، نو دا څنګه د پښتنو یو عمل کېدای شي؟
ماته دا ښکاری چې د انتهاګرای د دې پښتنو په وطن کې د خوریدو یا د خورولو او دغه مفکورې د جوړولو مقاصد هغه د پښتنو په حق کې بهر حال نو، او پښتنو دا ډېر اول نه دا خبره پیژنده، ځکه دغه سیاسي تحریکونو کغه د پاکستان کې د نېشنل عوامي پارټي په صورت کې دلته بیا د عوامي نېشنل پارټي په صورت کې موجودو، یا په نور غوندونو کې مو د پاکستان پیپلس پارټي غوندونو کې، یا نور غوندونو چې کوم دلته موجودو او پښتونخوا ملي عوامي پارټي په شکل کې، دا هغه غوندونو چې هغه پارلمان کې نمائندګي لرله، دا سي په افغانستان کی چکم گوندونو زیات نمائندگی د خلکو لرله، اغه د دې عمل په ضد داسې غنل چې دا جوړ کړی شوی تشخص ته د پښتنو او په عمومي توګه پښتانه اجتماعي توګه باندې پښتانه دا د انتهاګر فکر نه ډیر لري راغلي، د دې فولکلور دینه هېر کړی شوی دی، د دې اجتماعي حکمت دینه هېر کړی شوی دی، د دې فلسفه فکر دینه هېر کړی شوی دی، د دې سیاسي ارتقا نه دې رسو پاتې کړی شوی دی، د دې معاشي وسایلو باندې نور خلکو قبضه کړی دی، یا معاشي وسایلو کې دې ته هیڅ نه ملو شوی، بینصافي ورسره شوی دی.
ځنې شنون کې وای په سواد کې د طالبانو غورځنګ ځکه پیل شو چې هلته د پاکستان عدالتي نظام خلکو ته انصاف نه رساوه. په دې اړه ډاکټر سید عالم مسعود وایي که دا خبره رښتیا وای نو بیا باید طالبان د یو څو زرو په شمیر کې نه وای، او باید د سواد ټول ولس یې ملګری وای.
تر څو پورې چې د سواد تعلق دی، په سواد کې د والی په دور کې چې کم د پښتو او د شریعت لکه څنګه چې په قبایلو کې د پښتو په رواج باندې فیصله ده او په شریعت باندې فیصله ده، دا په وخت کې ملته وه، پښتو سرکاري ژبه وه، انصاف به زر ملاوي دو. په دې کې هیڅ شک نشته دی. او چې پاکستان راغی نو بهترین مثال دا دی چې پاکستان راغی نو یو سواد ریاست دوی کنټرول نه کړی شو، صحیح نه کړی شو، الټه خراب کړو، نور تنده ځکه چې نور پښتنو بلوچو سندي او بنگال سره بیا سکړي. نو دغه مسله که د سوات په دې اړخ راوچته شوې وي نو بیا خو په کار ده چې د سوات ولس مکمل مرسته ورسره په کار ده، چې د مولانا فضل الله فوج یا لخکر دا 2003 نه وي، په کار نه ده چې پاکه کې جیش محمد وي، په کار نه ده چې پاکه لشکر طیبه حمایت وي، په کار نه ده چې پاکه پنجابي راغلي وي دا ملګرتیا کولی، په کار نه ده چې بیا کچرته د سوات د دن د ریاست مسله وي نو بیا ازبکو په بونیر باندې حمله ولې کوله. نو ازبکو ته څه تکلیف و چې هغه د سوات د نظام نه تنګ شوي، هغه نه سوات پېژندلو، نه ولې سوات پېژندلو، نه ریاست پېژندلو، ځکه دا انتهایی لوی جبر دی.
ډاکټر سید عالم مسعود وایي د پښتنو د بدنامۍ لپاره د سغدریزۍ او وسلوالۍ مفکورې له پښتنو سره تړل کیږي.
دا د بدنامو ډېر سبب جوړیږي، دا ډېر په منظم طریقه باندې شوی دی. دغه د جنرال مشرف په دور کې دا شروع شوی چې ټول طالبان پښتانه دي خو ټول پښتانه لا طالبان نه دي. دغه قصدن دا خودره کېدل چې دغه ټول قبایل را پاسېدلې دي او پښتانه دي او بلکې دوی ته پښتون کم پرستیم یو وخت کې ویله. دا دروغ ثابت شو او دوی به پنجابي طالب نوم نه اورېدو. نو د دې د وجې نه زمونږ دا قصدن عملن چې کم پروپیګنډا وا ادا وا چې خلک د لشکر ته به ذکرونه کی د جیش محمد ذکرونه کی د لشکر جنگ به ذکرونه کی د سبا صاحب ذکرونه کی صرف پښتون او طالب پښتون او طالب خو او دوی ته خو چې ګور دي جامع هم دسی دي دی ټوپک مر وخت رالی دوی جنگ هم دسی کی.
د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه ډاکټر خادم حسین زیاتوي کچېری پښتانه په خپل فرهنګ کې سخت دریځ او وسلوال وای نو بیا د خدای خدمتګار د عدم تشدد تحریک ولې دومره ځای پیدا کړ چې په پښتونخوا کې یې انتخابات وګټل؟
اسانه خبر ده دا خدای خدمتګار تحریک چې کوم په عدم تشدد بنیاد باندې وو دا څنګه کېدای شو چې هغه په د شلمې پیړۍ په رومبنې دوه لسیزو کې او بیا تر څلورمې لسیزو پورې دومره اکثریت اصل که چې دلته خیبر پښتونخوا کې حکومت جوړ کړ دا څنګه ممکنه وه که پښتنو په کلتور کې د تشدد عنصر موجود وي؟ یو دویم لږ لږ مخکې لاړ شي دا علاقه چې وکنه دا چې کوم وطن د وسطي ایشیا نه را روان شوی او سویلي ایشیا ته را رسېدلی دی په دې به د وسطي ایشیا نه غټې غټې قافلې راتلې او هغه به د تجارت دپاره راتلې هغه به لاهور ته راتلې ملتان ته راتلې بیا به دلی ته تلې او دا به تاسو یو نه د چینیانو چې کوم دلته سفرنامې لیکلي دي د سفر احوال لیکلي که هغه البیرونی د سفر احوال لیکلي دي که نورو د سفر احوالونه لیکلي دي چېرته هم دا نه ده شوي چې پښتنو په هغه قافلو حملې کړي دي ځکه چې په دې لاره را روانې وي که نه چې کله هم د ماشي ته ګدو یا د هغې د سماجي ارتقا ته لاره پرېښودی شوې ده بیا انتهاګري چېرته هم په نظر نه راغلي.
د پښتونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود وایي کله چې پښتنو ته د هغوی سخت دریځه شکل ښودل کېږي نو دا د پښتنو پر ماشومانو او ځوانانو ډېر بد اغېز لري.
مجموعي دا صورتحال چې کم دی دا په ماشومانو ډېر لوی بد اثر اچوي. دا ډېر لوی په لوی باندې هم ډیپریشن چې څه ورته وایي مایوسي چې څه ته وایي نو هغه راولي او دا دوی ته د تنهایۍ یو احساس ورکوي.
اوریدونکو په خبرونه کې مو واورېدل چې پښتانه په خپل فرهنګ کې نه خو سخت دریځه دي او نه هم متشدد. تاسو د پوهانو لخلې واورېدل چې د سخت دریځۍ مفکوره له پښتونولۍ سره هیڅ سمون نه خوري او دا چې دا مفکوره پر پښتنو تپل شوې ده. له دې سره سره دا خبره هم ناسمه ده.